شپږ بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو د وروستیو خبري مجلو د خبرېدو وخت سو. اوسنۍ خبري مجله مو دېرش دقیقې ده. په راپورونو کې اوري چې د انتخابات خپلوه کمیسیون وایي چې 130 ولسوالیو ته یې د نوم لیکنې ضروري مواد رسولي دي. نور مسایل هم څېړو، خو تر څه مخکې له جانقه له کوزي نه خبرونه اوري.
د پاکستان د صدراعظم مرستیال سرتاج عزیز د یکشنبې په ورځ کابل ته ځي. په جبل سراج کې د دوو غیر مسؤولو وسلوالو ډلو ترمنځ نښته شوې او استرالیا له اندونیزیا څخه په کښتیو کې د راتلونکو پناه غوښتونکو د مخنیوي لپاره نوي سخت اقدامات ترلاسه نیول. پوره خبرونه واورې. لومړی د افغانستان خبرونه. پاکستانی چارواکي وایي په بهرنیو چارو کې د صدراعظم مرستیال سرتاج عزیز به د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو ښه کولو په مقصد د یکشنبې په ورځ کابل ته لاړ شي. ټاکل شوی و چې نوموړی د شنبې په ورځ کابل ته تللی وای، خو سفر یې وځنډېده. عزیز به له جمهور رئیس حامد کرزي سره په افغانستان کې د سولې د عملي په اړه خبرې وکړي. سرتاج عزیز اسوسییټډ پریس اژانس ته ویلي، اسلام آباد د سولې په عملي کې یو څه نفوذ لري، خو په افغان طالبانو واک نه لري. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت وایان اعزاز احمد چودري په دې اړه وویل، موږ به دغه راز په افغانستان کې د سولې او پخلاینې د ملاتړ په مقصد د خپلو ژمنو خبرې وکړو. موږ په وار وار ویلي او یو ځل بیا وایو چې د پخلاینې عملیه به په پوره صداقت پر مخ لاړه شي، او دا ځکه چې دا په افغانستان کې د سولې او ثبات لار ده. افغان حکومت له پاکستان څخه غواړي پر طالبانو چې د دوی په خاوره کې امن ځایونه لري فشار واچوي چې د سولې په خبرو کې ګډون وکړي. افغانستان ته د سرتاج عزیز سفر به په مئی میاشت کې د پاکستان له پارلماني انتخاباتو وروسته د هیواد ته د یو جګپوړي پاکستاني چارواکي لومړنی سفر وي. د پروان ولایت په جبل سراج ولسوالۍ کې د دوو غیر مسؤولو وسلوالو ډلو په نښته کې مرګ ژوبله شوې. د جبل سراج امنیت قومندان محمد معصوم فرضي ازادي راډیو ته وویل چې نښته نن له غرمې مخکې پیل شوې وه، او تر اوسه پکې له دواړو خواو څخه 15 تنه وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. د جبل سراج امنیت قومندان ونه ویل چې جګړه د کومو ډلو ترمنځ او څنګه پیل شوې، خو زیاته کړه چې د نښتې د بندولو لپاره یې هلې ځلې پیل کړې. په پکتیکا ولایت کې د وسلوالو د یو قومندان د کورنۍ شپږ تنه د ماین په چاودنه کې وژل شوي. د پکتیکا ولایت په مټاخان ولسوالۍ کې د پنجشنبې په ورځ د عبدالله په نامه د طالبانو د یو قومندان په کور کې یو پټ شوی ماین وچاودېده او د کورنۍ شپږ کسان یې ووژل. د پکتیکا ولایت مقام په یوې خبر پاڼه کې ویلي، په کور کې دا جوړ شوی ماین د یادې کورنۍ د ماشومانو لاسته ورغلی و او لاسوهنې وروسته چاودلی دی. په وژل شوو کې 15 کوچنیان چې د دریو او اوو کلونو په عمر ول او یوه میرمن شامل دي. په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتو سفیر جیمز کینینګهم له یو شمېر خبري اژانسونو سره په خبرو کې د جمهور رئیس حامد کرزي د دفتر د رئیس عبدالکریم خرم روسي څرګندونې رد کړې دي. په کابل کې د امریکا د سفارت خبر پاڼه وایي، د افغانستان د تجزیې د امکان په اړه د یک په نامه ټلویزیوني شبکې سره د ښاغلي خرم خبرې هیڅ منطق او اساس نه لري. د امریکا د سفارت په خبر پاڼه کې د جیمز کینینګهم په اړه ویل شوي چې امریکا د سوله ییز، متحد او باثباته افغانستان ملاتړ کوي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د امریکا د متحده ایالاتو د کانګرس له سلو زیاتو وکیلانو د هغه لیک ماتړ کړی چې له جمهور رئیس باراک اوباما څخه غواړي چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د نوي مشرتابه سره ډیپلوماتیکي اړیکې بیرته ټینګ کړي. د پنجشنبې تر ورځې پورې دا لیک د امریکا د استازو د مجلس 113 یعنې څلورمې برخې وکیلانو لاسلیک کړی و. دا لیک چې یو جمهوریت غوښتونکي او یو ډیموکراټ په ګډه برابر کړی، هیله ده چې نن سپینې ماڼۍ ته واستول شي. په لیک کې ویل شوي چې په ایران کې نوی جمهور رئیس ټاکل شوی، او دا به اشتباه وي چې د آزمیخت چې دا آزمیخت مونږ شي چې آیا انتخاب شوی جمهور رئیس حسن روحانی د امریکا او ایران ترمنځ اړیکو د پراختیا په اړه یو رښتینی فرصت دی. د پاکستان پولیسو هغه اشپز نیولی چې په یوې سیاسي دښمنۍ کې 22 کسانو ته په زهر ورکولو تورن دی. د پنجاب ایالت د ملسی خارګوټي د پولیسو مشر صادق دګار د پنجشنبې په ورځ ویل کېږي چې د محمد رفیق په نوم اشپز له یو سیاستوال څخه 1500 امریکایي ډالر اخیستي او د هغه مخالف کورنۍ ته زهر ورکړي. د پولیسو مشر دګار وایي، سیاستوال ارسل خان خیچي د مې د میاشتې انتخابات بایللي و، د خپل تره زوی جهانزیب خان څخه چې انتخابات یې ګټلي و د غچ اخیستلو په مقصد د هغه کورنۍ ته زهر ورکړي. د پولیسو مشر وایي، اشپز محمد رفیق په خپل جرم اعتراف کړی او وایي چې د جون په نهمه یې د جهانزیب خان په کور کې 500 کسانو ته زهر ورکړي ول. په خپله جهانزیب خان د ډوډۍ پر مهال په کور کې نه و. پولیس د ارسل خان خیچي په لټه کې دی. د بغداد په شمال کې د سنیانو په یو مسجد کې د بمی چاودنې له امله لږ تر لږه 40 کسانو وژل شول. چاودنه د بغداد په 60 کیلومتره کې د الوجیحه خارګوډي په ابوبکر صدیق مسجد کې د جمعې د لمانځه د ادا کولو پر مهال وشوه. ځینې راپورونه وایي چاودنه یو ځان وژونکي کړی، خو دا راپورونه په رسمي ډول نه دي تایید شوي. په چاودنه کې شاوخوا 40 کسان ټپیان شوي دي. استرالیا اعلان وکړ چې له انډونیزیا څخه په کښتیو کې زیات شمېر پناه غوښتونکو د مخنیوي په مقصد نوي سخت اقدامات ترلاسه لاندې نیولي، او په کښتیو کې ټول نوي راتلونکي پناه غوښتونکي به د ارزونې او ځای پر ځای کولو په مقصد پاپا نیوګینی ته واستوي. د نړیوال عمومي بخښنې سازمان یا امنسټي انټرنیشنل د استرالیا دا اقدام غندلی او وایي د هیواد د خپل اخلاقي مسؤلیت مسولیتونه کم کړي او د نړۍ هغو خلکو ته اشاره ولې چې له سختو ستونزو سره مخامخ دي. زیات شمېر افغانان هم د قاچاقړونکو لخوا په ډېرو بدو شرایطو په کښتیو کې استرالیا ته د تلو هڅه کوي، او ډېر وختونه کښتۍ په اوبو کې ډوبېږي، او په دې وروستیو کې په سلونو کسان په دغه سفر کې مړه شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د فلسطینیانو او اسرائیلو ترمنځ د سولې د خبرو د بیرته پیل کولو په مقصد لویدیځې غاړې ته له مهالویش پرته سفر وکړ. امریکایي او فلسطیني چارواکي وایي کیری به په رام الله کې د فلسطیني ادارې له مشر محمود عباس سره وګوري. د ورځې په سر کې جان کیری د اردن په مرکز عمان کې د فلسطینیانو له ستر مرکچي صاحب اورایقات سره وکتل، او د خبرو د بیا پیل کېدو په شرایطو یې بحث وکړ. منابع وایي فلسطینیان غواړي چې اسرائیل دې د یو راتلونکي خپلواکه دولت لپاره د دوی د 1980 کال مخکې سرحدونو غوښتنه ومني. اسرائیل غواړي چې خبرې باید مهم خبرونه.
شپږ بجې او شپږ دقیقې سوې. ورزو د خبري راپورونو برخې ته د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې 180 ولسوالیو ته یې د رای ورکوونکو د نوملیکنې ضروري مواد رسولي.
اوس هم موږ یوه هفته مخته لرو، انشاءالله د دې هفتې نه به وړاندې انتقالات ټولو ولسوالیو ته تکمیل شي.
د امریکا دفاع وزارت وایي د افغانستان او امریکا ترمنځ ځینو ستونزو د پوځي وسایلو د ایستلو پروسه له ځنډ سره مخامخ کړې ده. د مدني ټولنو یوه ډله غواړي د جنوبي افریقا له پخواني ولسمشر منډیلا سره وګوري او یو پیغام له ځان سره لري.
نړۍ ته دا پیغام لرو چې د افغانستان خلک سولې ته، یووالي ته، ورورولۍ ته ضرورت لري.
کابل ته د پاکستان د صدر اعظم د سلاکار سفر وځنډید. تر شپږمې بجو پورې د دې ترڅنګ نور مسایل هم څېړو. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې تر اوسه د هیواد 180 ولسوالیو ته د رای ورکوونکو د نوملیکنې ضروري مواد رسولي دي. د دې کمیسیون چارواکي وایي چې د نوملیکنې چارې تر اوسه شي پر مخ ځي، او د راتلونکي اونۍ تر پایه به ټولو ولسوالیو ته د نوملیکنې مواد انتقال کړي. د دې کمیسیون له مهالویش سره سم ټاکل شوی یوه اونۍ وروسته په ټولو ولسوالیو کې د نوملیکنې یو یو مرکز پرانیستل سي. تفصیل له کابل د اسدالله الدین په رپورټ کې.
که څه هم داسې اندېښنې موجودې دي چې ممکن په ګڼ شمېر ولسوالیو کې د خراب امنیت له امله د نوملیکنې مرکزونه خلاص نه شي، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دغه اندېښنې بې ځایه بولي. د دې کمیسیون د دارالانشا رئیس ضیاءالحق امرخیل وایي امنیتي ادارو له 5 ولسوالیو پرته په نورو ټولو ولسوالیو کې د امنیت ډاډ ورکړی، او دوی به د نوملیکنې مرکزونه پکې پرانیزي. ښاغلی امرخیل د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی د هیواد ټولو ولسوالیو او ناحیو ته د موادو انتقال تېره اونۍ پیل کړی، او تر راتلونکو 15 ورځو پورې به بشپړ شي.
180 ولسوالۍ ته تر 13 ورځې پورې انتقالات شوي دي. اوس هم موږ یوه هفته مخته لرو، انشاءالله د دې هفتې نه به وړاندې انتقالات ټولو ولسوالیو ته تکمیل شي. خوشبختانه 3 ولایاتو مرکزونو ته مواد انتقال شوي دي، د ولایاتو نه به ولسوالۍ ته انتقالېږي. خوشبختانه تر اوسه پورې دغه مرحله ډېر ښه مخته ځي.
ټاکل شوی د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یوه اونۍ وروسته د اسد په 15 نیټه په ټولو ولسوالیو کې د 2 لپاره د رای ورکوونکو د نوملیکنې مرکزونه خلاص کړي. له دې وړاندې د کورنیو چارو وزارت دې کمیسیون ته لیکلي وو چې د هیواد په 15 ولسوالیو کې امنیتي ګواښونه زیات دي، او ممکن دغه مراکز پکې خلاص نشي. په دغه 15 ولسوالیو کې د نورستان د وایګل، د غزنی د ناوې، د زابل کاکړ، او د هلمند د دیشو او بغران ولسوالۍ شامل وي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي له دې 15 ولسوالیو پرته یې نورو ټولو ولسوالیو ته بشپړ چمتووالی نیولی، او کارکوونکي ورته استخدام کړي دي. خو دغه کمیسیون چارواکي اندېښمن دي چې د 45 ولسوالیو مرکزونو ته یې خزینه کارکوونکي نه دي پیدا کړي، او په خبره یې دا به د خزینه او د نوملیکنې په بهیر یو څه اغیز وکړي. که څه هم د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس ضیاءالحق امرخیل دغه ولسوالۍ مشخص نه کړې، خو وی ویل تر ډیره هغه لرې پرتې ولسوالۍ دي چې باسواده میرمنې پکې کمی دي.
استخدام تکمیل شوی ده. په ځینو ولسوالیو کې چې موږ غوښتل ښځینه کارمندانې پیدا کړو، بدبختانه په حدود د 45 ولسوالۍ داسې ولسوالۍ دي چې موږ ښځینه کارمندانې ونه توانېدلو پیدا کړو، نو تحقیق مجبور یاست چې نارینه څخه استفاده وکړو. که چېرې یو ښځینه کارمنده دغه محله چې موږ ښځینه لپاره مشخص کړي په هغې کې وي دا یو سهولت ایجادوي د ښځینه وو لپاره که چیرې نه وي د کې شک شبهه نهسه ځینې مشکلات پیدا کېږي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په داسې حال کې ولسوالیو ته د موادو د انتقال خبره کوي چې د کارپوهانو په باور ممکن ډېر افغانان په ولسوالیو کې د خراب امنیت له کبله د کارت اخیستو ته زړه ښه نه کړي. دوی وایي د تېرو انتخاباتو پر مهال وسلوالو مخالفینو په یو شمېر ولسوالیو کې د رایې ورکوونکو ګوتې پرې کړې او دغه ویره اوس هم د ځینو خلکو ترمنځ موجوده ده. دوی وایي امنیتي ځواکونه کولی شي په ولسوالیو کې د نوملیکنې د مرکز امنیت تضمین کړي، خو د کارت اخیستونکو او رای ورکوونکو د خوندیتوب ضمانت نشي کولی. خو د کورنیو چارو وزارت له دې وړاندې ویلي چې دوی به د نوملیکنې او انتخاباتو د امنیت ټینګښت ته له هرې ممکنې لارې کار واخلي.
د امریکا د دفاع وزارت چارواکو ویلي چې د افغانستان او امریکا د حکومتونو ترمنځ د ګمرکونو او مالیې پر سر اختلافاتو د امریکا د پوځي وسایلو د ایستلو پروسه له خنډ سره مخامخ کړې ده. افغان چارواکي ټینګار کوي چې امریکا په ګمرکونو کې د مالیې له درکه میلیونونو ډالره پوروړې ده، نو د متحده ایالاتو د پوځي وسایلو لاریو ته یې پر پوله د تیرېدو اجازه نه ده ورکړې. له دې امله د امریکا متحده ایالات مجبور دي چې خپل زیات وسایل له هوایي لارې ولېږدوي چې په لوړه بیه ورته تمام میجی. د فرانسې خبری آژانس په حواله جزئیات له فرشتې جلال زیس خبري.
د امریکا د دفاع وزارت یو چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل سي فرانس پرسته ویلي چې د حواله لارې د وسایلو لېږدول د ځمکې په پرتله اووه برابره ګران تمامېږي. د متحدو ایالاتو په وینا غواړي چې خپل وسایل پاکستان ته له ځمکنیو لارو ولېږدوي، خو په وروستیو کې د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې په یو رپورټ کې وویل چې افغان لوري د امریکا د پوځ زیاتې لارې په سرحد کې درولې دي او د تېرېدو اجازه نه ورکوي. افغان لوری ادعا کوي چې امریکا اویا میلیونه ډالر د ګمرکي مالیو یا ټکس او د جریمې په خاطر د پوره وړی دی. امریکایي چارواکي د افغانستان د حکومت دا ایده له هغو موافقو سره مخالفه ګڼي چې په افغانستان کې د امریکا پوځي حضور ته په پام د هیواد ته د مالونو د واردولو په اړه د کابل او واشنگټن ترمنځ شوې وي. د افغانستان د بیا رغونې د چارو لپاره د امریکا د مصارفو د ستر څارونکي دفتر د روان کال د مې په میاشت کې د دې هیواد کانګرس ته خبر ورکړ چې افغانستان غواړي د پخوانیو موافقو په خلاف میلیونونه ډالره ټکس ورڅخه واخلي. کانګرس ته په دې رپورټ کې ویل شوي وو چې د افغانستان حکومت د دې لانجې له امله حتی په ځینې مواردو کې یو شمېر لارې چې امریکایي عسکرو ته خوراکي مواد او تیل لېږدوي هم منع کړي دي. افغان لوری ادعا کوي چې د امریکا یو شمېر قراردادي کمپنیو چې په دې هیواد کې د امریکایي پوځیانو لپاره مواد لېږدوي له 2010 کال راهیسې خپلې تعرفې نه دي تابل کړي او اسناد یې نه دي بشپړ کړي. د افغانستان د مالیې د وزارت سلاکار نجیب منلی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې یوازې یو محدود شمېر موټرو ته اجازه نه ده ورکړل سوې او دا هغه موټر دي چې د موادو د لېږدولو لپاره قانوني اسناد نه و بشپړ کړي.
زمانی که مال تجارت به سرحد میرسه یا در سرحد محصول میشه،
کله چې تجارتی مواد سرحد ته راورسیږي یا په سرحد کې ځای په ځای محصول کیږي او یا سند ورکول کیږي چې بیا د مالونو تر رسیدو وروسته باید د مالیه وزارت ته د تصدیق لپاره وسپارل شي. دوی په څو کلونو کې نږدې او یا زره داسې اسناد چې نه یې تصدیق کړي ټول کړي دي. د افغانستان قانون دا دی چې که ګمرکي مالیه ورنه کړي او یا د مالیه اسناد د تصدیق لپاره وړاندې نه کړي، نو د هر سند په خاطر باید زر ډالره جریمه ورکړي. د مالیه د وزارت سلاکار له افغانستانه د مالونو د ایستلو په اړه هم ازادي راډیو ته وویل چې د دې لپاره باید اجازه واخیستل شي او د افغانستان حکومت باید په دې خبر وي چې په دغه سترو پوځي کانټینرونو کې څه ډول مواد ایستل کیږي. د امریکا د دفاع وزارت تایید کړي چې د دوی د موادو د لېږدولو پروسه په سرحدونو کې له ستونزو سره مخامخ ده. واشنگټن پوسټ په دې رپورټ کې د امریکا د دفاع وزارت د یو چارواکي په حواله وویل چې په تیر یو میاشت کې یوازې 6% وسایلو ته اجازه ورکړل سوې چې د ځمکې له لارې ولېږدول سي. فرانس پرس وایي په ګمرکونو کې د ټکس یا مالیه پر سر د کابل او واشنگټن ترمنځ روانه لانجه د 2014 کال څخه وروسته په دې هیواد کې د امریکا د پوځي حضور د څرنګوالي په اړه هر ممکنه پریکړه له خطر سره مخامخ کولای شي.
تازه، دقیق او بی‌طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
د سولې د سفیرانو په نوم د افغانستان د مدني ټولنې یو وکسیزه ډله غواړي چې جنوبي افریقا ته سفر وکړي او د دغه هیواد له پخواني ولسمشر نیلسن منډیلا سره د سولې په اړه خبرې وکړي. د دې ډلې یو غړي ایمل نایبزاده ازادي راډیو ته ویل چې دوی به منډیلا او نړۍ ته دا پیغام ورکړي چې افغانستان سولې ته اړتیا لري. په دې ډله کې دوی میرمنې هم شامل دي. ښاغلی نایبزاده اسدالله الدین ته په مرکه کې معلومات ورکړي.
موږ دغه سفر کې دوه پیغام لرو. یو پیغام د افغانستان خلکو ته، بلغم پیغام زموږ پیغام نړۍ ته. نړۍ ته دا پیغام لرو چې د افغانستان خلک سولې ته، یووالی ته، ورورولۍ ته ضرورت لري. د افغانستان خلکو ته دا به وي چې راځئ چې هغه تګلاره چې خپله ښاغلی منډلا انتخاب کړی و، خپل هېواد ته، خپل خلکو ته یو دایمي سوله راوړل، هغه تګلاره موږ هم تعقیب کړو، چې خپل سیاسونو ته، خپل دولت ته بیا دا پیغام باید راوړو چې همیشه نه باید د څوک سره موږ خبرې وکړو چې په جګړه کې ښکېل دی. راځئ موږ د سولې سمبولانو سره خبرې وکړو.
نایب زاده، څه فکر کوئ چې د تاسو دغه سفر جنوبي افریقا ته او هلته د جنوبی افریقا له پخوانی ولسمشر نلسن منډلا سره ملاقات په افغانستان کې د سولې د روان بهیر سره مرسته وکړي؟
موږ کوشش کړو او امیدوار یو چې دا زموږ سفر د سولې بهیر نورم تقویت وکړي. قهرمانی په سولې کې ده، نه په جنگ کې.
تاسو غواړئ دا پیغام هم انتقال کړئ چې د سولې خبرې باید له هغو کسانو سره وشي چې په جګړه کې نه دي. اما د افغانستان مخالفین خو عملا په جګړه کې دي.
افغانستان کې ډیر کل کې چې د سولې لپاره هلې ځلې شوې ده، نو متاسفانه په افغانستان کې سولې په دمنه چې طالب نه وي، سوله یعنی جنگ نه وي، سوله یعنی القاعده نه وي، سوله یعنی مخدر مواد نه وي. ولی موږ غواړو چې برعکس رفتار وکړو. سوله خپل شایست او زیبایي هم لري. سوله یعنی یووالی، سوله یعنی یو بل ته احترام وکړو. موږ بشر متفاوت یو. په افغانستان کې مختلف اقوام، مختلف ژبې، مختلف مذهب ژوند کوي. نو راشو دغه تفاوتونه ته احترام قائل شو او یو بل ومنو.
یعنی ستاسو هدف له دې سفر نه دا نه دی چې وسلوال مخالفین سولې ته تشویق کړي، بلکې په افغانستان کې نور خکیل ډلې دوی په خپل منځ سره کېنه ملي یووالی تامین کړي.
بله، زموږ هدف هم همدا ده او مخالفین ته هم دا زموږ پیغام هم دا به وي چې راځي د جګړې لارې، د وژلو لارې نه کولی نشو چې موږ سولې ته ورسېږو. کله چې غواړي چې قهرمان پاتې شي، نه آینده نسلونه تاسو په خشن نوم یاد کړي، راځي سوله وکړو، یووالی وکړو.
موږ چې راپورونه لرو نلسن منډیلا په روغتون کې دی، فکر کوئ چې له نلسن منډیلا سره به تاسو مستقیم ملاقات وشي؟
زموږ ګروپ کوخ کوي چې هغه سره مخامخ وکړي که زمينه مساعد نشو چې هغه سره وګورو. موږ کوشش کوو چې مطبوعاتي کانفرنس ته دایر کړو او خپل پیغام دی یو اعلامي طریقه هغه ته ورسوو، د انټرنټ له طریقې ورسوو.
دغه سفر به څو وخت تر سره شي او د دې سفر لپاره چمتووالی چې د ویزه اخیستل دي دا کوم هدف ته رسیدلی؟
تر اوسه دغه مشخص نه شه، مشخص شوی نه ده. موږ کوخ کوو چې در څومره د زر شي. خپل جنوبي افریقا متاسفانه په افغانستان کې سفارت نه لري. موږ مجبور یو چې سالس هیواد ته مراجعه وکړو.
تاسو په خپل شخصي لګښت ځي او که غواړي چې ځین نور چارواکي یا هم پنګوال تاسو د سفر لګښت ورکړي؟
زموږ شوال کوشش هم درځي چې نور نهادونه پنګوال موږ سره مرسته وکړي. موږ په خپل تصمیم باندې قاطع یو چې نور نهادونه موږ سره کومک بونه کړي. موږ حاضر چې خپل پیسې نه لاشو. هلته زموږ تیم داسې تصمیم نیولې چې موږ حاضر چې په پخو لاشو جنوبي افریقا ته.
د مدني ټولنې د یوې ډلې غړي ایمل نایب زاده و چې ویلې غواړي جنوبي افریقا ته ولاړ سي او له پخواني ولسمشر منډیلا سره د سولې په اړه خبرې وکړي. حمیدالله له غزنی په خپل سمس کې لیکلي، په وردګ کې د امن نظم قواوې پر خلکو ظلم کوي. سمیع الله حلیمی تندر له پکتیا، موږ د خپلو ملي ځواکونو ملاتړ کوو. صدیق الله له لوګر څخه لیکلي، په برکي برک ولسوالۍ کې پاکستاني طالبانو ډیر نفوذ کړی دی. اوریدونکو، په دې برخه کې د کورنیو چارو وزارت د پاملرنې غوښتنه کړې ده. او جاوید له تخار لیکلي چې لاربکي وسلوالو څخه خلک په زیاتو برخو کې ډیر پتنګ دي. کابل ته د پاکستان د صدر اعظم د سلاکار سرتاج عزیز سفر یو ورځ ځنډیدلی دی. سرتاج عزیز په پاکستان کې د ملي امنیت او د بهرنیو چارو په ارتباط د صدر اعظم سلاکار دی. مخکې ټاکل شوی و چې ښاغلی عزیز د شنبې پر ورځ کابل ته تللی وای، خو دا سفر یو ورځ شاته سو. نن د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان په اسلام آباد کې په یوه غونډه کې کابل ته د ښاغلی عزیز د سفر په اړه معلومات ورکړي چې جزئیات یې له فرشتې جلال عزیز خبري.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند عزیز احمد چودری نن په اسلام آباد کې خبريالان ته وویل چې سرتاج عزیز به په کابل کې د ولسمشر حامد کرزي سره په کتنه کې پر داسې مسایلو خبري وکړي چې د دواړو هیوادونو لپاره مهمه دي. د چودری په وینا په کابل کې په دې خبرو کې به له وسلوالو مخالفینو سره د سولې هڅې او د دواړو هیوادونو د رهبرانو په سطح د یوې سترې غونډې د جوړېدو پلان شامل وي.
The visit of the advisor to Afghanistan is the first high level
چودری وای په پاکستان کې قدرت ته د نواز شریف تر رسیدو وروسته د اول وار دی چې دمر الورډ به چارواکي افغانستان ته ځینول دی اړه دا سفر ځانګړی اهمیت لري. چودری زیاته کړ چې سرتاج عزیز به د پاکستان د صدر اعظم لخوا پاکستان ته د ورتګ لپاره رسمي بلندلیک ولسمشر کرزی ته وړاندې کړي. د چودری په وینا سرتاج عزیز پلان درلود چې د شنبه په ورځ کابل ته ولاړ سي، خو سفر یې تر یک شنبه وځنډید. د سرتاج عزیز په پلان کې د یوې ورځې بدلون به د هغه د سفر پر محتوا اغیزونه کړي، خو په کابل کې د شپې کولو لپاره د هغه هیله به نیمګړې پاتې شي. کابل ته د دې سفر پر پایلو خبرې کول به مخکې له مخکې وي، خو یو شمېر افغان څارونکي د دې لپاره چندان خوشبیني نه څرګندوي او وایي چې ښاغلی عزیز د غربي هوادونو د فشارونو له امله کابل ته ځي. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصر الله استانکزای ازادي راډیو ته وایي
د قطر د دفتر له تړونونو وروسته ممکن غربیان د طبيعي زړه دي محتاج سي چې له پاکستانانو سره خپل اړیکې نږدې کړي او له دې طریقه بیرته مسایلو کې ځان داخل کړي. دا یو مختلف سفر زګړم چې دی، یو خو له پاکستاني مقاماتو نظریات د افغانستان د سولې مسلې او په دغه اساس پام کې د افغانستان په اړه بیان کې څومره صادقانه وی کړی دی. د بیره مسله لپاره خو له امریکا او د انګلستان د فشارونو زیږنده مسله هم ده.
سرتاج عزیز با په کابل کې ولسمشر حامد کرزی سره ګوري او پر هغه اندیشنو چې پاکستان له دې هیواد سره د اړیکو په ارتباط لري خبرې کوي. دای با د کابل چارواکي واڅوي چې مخالفینو سره د سولې د پروسې د پرمختګ لپاره له پاکستان سره ګډ کار وکړي. په دې اړه د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند عزیز احمد چودري نن په اسلام آباد کې خبري اعلان ته وویل
وی وډ اولسو بی ټاکینګ اباوت اور
مش به هم درس په افغانستان کې د سولې او پخلاینې لپاره سیاسي خد خپل هیواد پر ملاتړ خبرې وکړو. موږ څو واری ویلي او بیا ټینګار کوو چې په ټول خلوص هیله لرو چې د پخلاینې پروسه به چټکه شي، ځکه دا په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره یو ځانګړی لار ده. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د پنځم به پورس په اسلام آباد کې د برېټانیا صدر اعظم ویلیام هیک سره وکتل او هغه ته ډاډ ورکړ چې هیواد یې په افغانستان کې د سولې او ثبات ټینګولو سره هر ډول همکاري ته تیار دی.
دا ازادي رادیو خبری مجله اوري.
په کندهار کې د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسولین وایي چې له دې وروسته به د حقوقو وچو او لندو میوو د صادراتو مخنیوي کوي چې راجستر سوي نوي خو به هرته انتقالېږي. جزئیات له محمد صادق رښتینی څخه اوري.
د کندهار د سوداګرۍ خونی چارواکي وایي چې هر کال له کندهار شپږ ته فیصد وچ او لنده میوه به راجستر بهرنیو هیوادونو ته صادریږي، چې اوس یې په یو تازه ګام کې د دغه کار د مخنیوي لپاره هڅې کوي. د چارواکو په وینا تر دې وروسته هیڅوک نسی کولای چې د شل کیلو اضافه وچ او تازه میوه د راجستر پرته بهرنیو هیوادونو ته انتقال کړي. د سوداګرۍ خونی مشر راجی نصر الله ظهیر وایي چې مخکې ډیرو سوداګرو میوه به له راجستر صادرولې او د میوه پیکینګ ته هم خاصه پاملرنه نه کول چې دا کار په بهر کې د افغاني میوه ارزښت کم کړی وو.
موږ پک خپل پیکن باید سم کو او دا وزن موږ نور دوغنه ډیر نه کوچ دی سل کیلو غونی کې هغه ته موږ خپل یو سټانډر د غورته ماینه کو چې موږ بیا د وټاک تجارت سبه او دغه ته احتیاجیت د میوه موږ دا واسطه چې دی به تجارانو باندې پخس کی چې موږ وکولای شو چې موږ دغه پیکن په شر ډول باندې خارج یو ته ولاړ سي او بل ته موږ مالونه په شتو ک باندې خرص.
که څه هم د وچو میوه پر صادراتو محصول نسته، خو د دې سره سره مخ کې ډیرو سوداګرو د ګمرک ریاست او سوداګرۍ خونی د راجستر پرته صادرات کول. د ګمرک ریاست مسولین وایي لا یاد سوداګرو څخه محصول نه اخیستل کیږي، خو بیا هم دوی خپل صادرات نه راجستر کوي. له کندهار پتی 1491 مریز کال بهر ته 24909 ټنه وچ او لنده میوه صادره شوی و.
طالبان وایي پر ملالی یوسفزی برید په دې خاطر نه دی کړی چې هغه د نجونو د تعلیم لپاره مبارزه کوله، بلکې طالبانو پر هغه ځکه حمله وکړه چې هغه په سواد کې د طالبانو لخوا د اسلامي شریعت د نافذولو پر خلاف په څرګنده مخالفت کاوه. د ازادي رادیو د خبر مرکزی څنګه پر دې مسلې رپورت برابر کړی، جزئیات له فرهیوات څخه اوري.
د پاکستاني طالبانو یو قومندان وایي وسلوالو طالبانو پر ملالی په دیانت برید نه دی کړی چې نوموړي د طالبانو پر ضد چې غوښتل یې په سواد کې د نجونو ښوونځي بند کړي مبارزه کوله. د پاکستان د هوایي پوځ پخوانی افسر عدنان راشد وایي وسلوالو طالبانو له دې کباله پر ملالی برید وکړ چې هغه د طالبانو د هغو هلو ځلو پر خلاف چې غوښتل یې د سواد په دره کې اسلامي شریعت نافذ کړي پارونکي او انتقادي لیکنې کولې. متقاعد پوځي افسر عدنان راشد ملالی ته په څلور مخیز لیک کې لیکلی دی پر ملالی د برید له امله خوشی نه دی خو د بخښنې اړتیا نه ویني. نوموړی زیاتوي کاشکې وړاندې له دی چې پر ملالی برید وسي هغې ته یې خبرداری ورکړی وای چې د طالبانو پر خلاف دې فعالیت نه کوي څو په امن کې پاتې سي. راشد له ملالی غوښتنه کړې وروسته له هغه چې په بریتانیا کې یې درملنه پای ته ورسېده خپل هیواد ته دې ستنه سي. د نجونو په اسلامي ښوونځي کې دې لوست وکړي او خپل قلم دې د اسلام په ګټه استعمال کړي. د 13 اکتوبر په میاشت په سوات کې د طالبانو له لوري پر ملالی او د هغې پر دوو نور ملګرو وسلوال برید د نړیوالو قهر راوپاروه. ملالی یوسفزی تیره اونۍ په ملګرو ملتونو کې د خپلې وینا په ترڅ کې وویل د وسلوالو طالبانو برید هغې ته نور جرأت ورکړ، نوره یې زړوړه کړه. نوموړي د نړۍ له مشرانو وغوښتل چې په ټوله نړۍ کې دې ماشومانو ته د وړیا زده کړو زمینه برابره کړي. ملالی زیاته کړه،
Let us pick up our books and our pens.
راځي خپل کتابونه او قلمونه راواخلو. دا زموږ تر ټولو پیاوړی وسلې دي. یو ماشوم، یو ښوونکی، یو کتاب او یو قلم نړۍ بدلولای شي. تعلیم د حل یوازینی لار ده.
Education is the only solution.
د پاکستاني طالبانو دغه قومندان عدنان راشد پر ملګرو ملتونو انتقاد کړی دی چې د جولای 12 نیټه یې د ملالی په نوم کړی ده او ډیره یې وویاړله. نوموړی وایي نړیوال د پاکستان په شمال لویدیځ کې د ډرون په بریدونو کې د ملکي وګړو په وژلو اندېښمن نه دی. دا په داسې حال کې ده چې ملګري ملتونه په دغه سیمه کې د امریکا د بی پیلوټو الوتکو په بریدونو کې ملکي وګړو ته د مرګ ژوبلې په اړه تحقیقات کوي. د برېټانیا پخوانی صدر اعظم ګوردن براون چې اوس په ملګرو ملتونو کې د نړیوالو زده کړو ځانګړی استازی دی پر راشد انتقاد کړی، پر داسې وخت یې ملالی ته لیک لیږلې دی چې د وسلوالو طالبانو له لوري پر ښوونځیو بریدونه دوام لري. عدنان راشد په پاکستان کې د وسلوالو له لوري د پولیو واکسین پر کارکوونکو حملې داسې توجیه کړي چې ګواکې لویدیځ غواړي ماشومانو ته د پولیو د واکسین په پلمه مسلمانان شنډ کړي. دا په داسې حال کې د چې وړاندې وسلوالو طالبانو دا خبره رد کړې وه چې د ماشومانو د واکسین کولو پر طبي ډلو حملې کوي. عدنان راشد چې د پاکستان په هوایي ځواک کې افسر و د جنرال پرویز مشرف د وژلو په تور بندي و. پر وسشکال وسلوالو طالبانو پر زندان حمله وکړه. عدنان راشد او نور کسان یې له زندان څخه آزاد کړل.
د امریکا د بهرنی چارو وزیر جان کیری نن د فلسطینی ادارې له مشر محمود عباس سره د خبرو لپاره د لویدیځ غاړې سیمو ته ځي. دا سفر مخکې نو اعلان شوی. رویټرز خبری اژانس د امریکایي چارواکو په حواله وایي چې د جان کیری د سفر هدف دا دی چې د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د سولې د تازه خبرو د پیل لپاره زمینه برابره سي. فرشته جلالزی په دې اړه جزئیات لري.
د امریکا د بارنوی چارو وزیر جان کیری تر اوسه پوردون کې او هلته د سولې په خبرو کې د فلسطین د استازي هیات له مشر صاحب ارکات سره خبرې وکړې. امریکایي سرچینو رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په عین وخت کې له اسرائیلي مقاماتو سره هم ټلیفوني خبرې کړې دي، خو د امریکایي سرچینو دا نه دی ویلي چې له اسرائیلي او فلسطینی لوري سره د جان کیری په خبرو کې کومه ځانګړې پریکړه شوې او یا کومه لویه لاسته راوړنه لري کنه. په اردن کې د امریکا د بارنوی چارو وزارت یو چارواکي ویلي چې جان کیری به رام الله ته ولاړ سي ترڅو له محمود عباس سره وګوري، خو د سولې د خبرو د بیا پیل لپاره د هغه د هڅو نور جزئیات نه دي څرګند کړي. فلسطینی مذاکره کوونکو د پنځشنبه پر ورځ ویل چې د سولې د خبرو د بیا پیل لپاره د جان کیری وروستی پلان نه مني، خو وایي چې لارې پرانیستي پرېښي ترڅو جان کیری د سولې لپاره خپل هڅو ته دوام ورکړي. د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د سولې خبرې چې تقریبا له 12 رئیس رواني په 2010 کال کې په لویدیځ غاړه او بیت قدس کې د یهودانو د مشزاینو د جوړیدو سره سم پټه په ودرې دي. فلسطینی لوري له اسرائیل غوښتنه کړې چې د سولې د خبرو د پای لپاره باید ټولې ودانۍ بندې کړي او د 1948 کال تر جنگ مخکې ټاکل شوی سرحد په رسمیت وپیژني. یو فلسطینی چارواکی ویلي چې صاحب ارکات د امریکا د بارنوی چارو وزیر ته ویلي چې فلسطینیان بیرته د سولې په خبرو کې د برخې اخیستلو لپاره تیار دي، خو په دې شرط چې د اسرائیل له خوا دا ومنل شي چې دا مذاکرې به د هغو سرحدونو په اړه کېږي چې په 1948 کال تر مخکې ټاکل شوی.
یو فلسطینی چارواکی رویټرز آژانس ته ویلي، موږ هم د اسرائیل د ودانیو او له اسرائیل سره د فلسطینی بندیانو د برخلیک په ارتباط یو څه وضاحت ته اړتیا لرو. رویټرز آژانس وایي چې سیمې ته د جان کیری پر سفر د خبرو لپاره یې هیڅ اسرائیلی چارواکی نه دی موندلی، خو اسرائیل تر دې مخکې ویلي و چې د سولې خبرې باید مخکني شرایط ونه لري. د اسرائیل د بهرنیو چارو د وزارت یو مرستیال زیف الکین ویلي چې د 1918 میلادي کال د سرحدونو له مخې د فلسطینی دولت په رسمیت پیژندل به د اسرائیل لپاره د خودکشي معنا ولري. د اسرائیلی چارواکي ویلي هغه سي مذاکرې چې تر پیل مخکې تاسې د امتیازونو له لاسه ورکول منئ په منځني ختیځ کې ښه نتیجه نه ورکوي. دا د مارچ له میاشتې راهیسې سیمې ته د سولې د خبرو د پیل په خاطر د جان کیری شپږم سفر دی. جان کیری به د جمعې په ورځ ناوخته بیرته امریکا ته روان سي.
خبری مجله اوري.
دا وه د ازادي راډیو اوله مازیګرنی خبری مجله. وروستۍ خبری مجله له امید مرزبان څخه واورئ چې له وروستیو راپورونو او مطالبو سره ستوډیو